نن په کابل کې دوه انتحاري حملو د ازادي رادیو د درې خبريالانو په شمول لږ تر لږه 90 کسان وژلي او ګڼ نورې ټپیان کړي دي. دوستانو ستړي مشهي د ازادي رادیو په دې خبرونه کې موزه اجمل اند هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په نن د کابل په دوو انتحاري حملو غږیږو چې لږ تر لږه 90 کسان پکې وژل شوي دي او ګڼ نور پکې ټپیان دي. د ازادي رادیو درې تنه خبریالان سباون کاکر او همدارنګه حنان وبخی، همدارنګه زموږ بل خبریال حنان زی او محرم دوستانو زما معذرت ومنئ، او محرم دورانی چې د ازادي رادیو همکاره وه په دې پیښه کې وژل شوي دي. په دې موضوع به هم له کابل نه په ژوندۍ بڼه معلومات راټولوو. له نورو لورو سره هم غږیږو، له حکومتي چارواکو سره هم مرکې لرو، خو پیل له خبرونو کوو. فرشته جلالزی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
اوریدونکو پام وکړئ، د خبرونو سرخطه: د افغانستان د جمهور رئیس دفتر وایي په کابل کې د نننیو حملو په اړه څېړنې کېږي. په کندهار کې امنیتي چارواکي وایي په دامان ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو پر موټرو په انتحاري حمله کې 11 ملکي وګړي وژل شوي چې کوچنیان پکې شامل دي. او په ارمنستان کې د حکومت ضد مظاهرچیانو مشر نیکول پاشینیان نن رسما د هغه د ائتلاف د ګوند لوري د صدر اعظم چوکۍ ته کاندید شو. خبر نو اوري، د کابل په نننیو انتحاري حملو کې د ازادي راډیو د دریو کارکونکو عباد الله حنانزي، سباون کاکړ او محرم درانی په ګډون 90 تنه وژل شوي دي. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت وایي په دې انتحاري حملو کې 90 تنه زخمیان دي. د وزارت بیان وحید الله مهجروح نن ازادي راډیو ته وویل چې د مړو په شمیر کې شایي بدلون راسي. دواړه حملې په پرله پسې ډول نن د کابل په ششترک سیمه کې وسوې. د حملو مسؤلیت د اسلامي دولت وسلوالي ډلې یا داعش منلی دی. د افغانستان د ولسمشر مرستیال بیان دوا خان مینپال نن ازادي راډیو ته وویل چې پر خبریالانو مخامخ او امدی حمله شوې ده. مینپال وویل د حملو په اړه څېړنه کیږي.
په دې کې شک نشته چې دا برید لومړی زموږ پر امنیتي سرتیرو تر هغه وروسته مستقیما خبري اعلان په نشر شوي دي. لومړی څېړنې مامدا شي چې د سره کیمرا ده او د خبریال په جامه کې هلته ځان څولی دي. د ژورنالیستانو په منځ کې انفجار کړی دی.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون حملې غندلې او په یو خبر پاڼه کې ویلي چې پر خبریالانو او نورو ملکي وګړو حملې وحشیانه، غیر انساني او غیر قانوني کار دی. د ملګرو ملتونو دفتر په افغانستان کې د امریکا سفارت او د ناټو په مشرۍ د قاتم لاټر قومندانۍ هم ورته بیانونه خبره کړې دي. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو قومندان جنرال جان نیکلسن حمله کوونکو ته ویلي چې دا تیروتنه دي نه کوي چې داسې حملې به د افغانستان د خلکو د ملاتړ لپاره د هغوی تعهد کمزوری کړي. په کندهار کې امنیتي چارواکي وایي په دامان ولسوالۍ کې نن په بهرنیو ځواکونو په انتحاري حمله کې 11 ملکي وګړي چې زیات پکې ماشومان دي ووژل شو. په حمله کې د شپږو بهرنیو عسکرو او دوه افغانو عسکرو په ګډون 11 ملکي وګړي زخمیان شوي دي. د کندهار د امنیه قومندان د دفتر مسؤول نن د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې حمله د افغانستان د امنیتي ځواکونو یوې پوستې ته نږدې وسوه. د کندهار دامان ولسوالۍ د عبدالله کاریز په دغه سیمه کې زیات د ملکي خلکو کورونه او د چارواکو په وینا له دې امله ډېر کوچنیان پکې جلسوی د حمله مسولیت چانه د یقصی. په سرپل کې حکومتي چارواکي وایي چې تر شپې ته زیات انتخاباتي مرکزونه د امنیت خرابوالي له امله تړل شوې دي. د سرپل د والی ویان زبیح الله امانی نن ازادي راډیو ته وویل چې په ابتدا کې هلته 1,000 مرکزونه د رای ورکوونکو د نمونو د ثبت لپاره په نقشه شوي وو. امانی وویل د نمونو د ثبت مرکزونه د ښار په ځینې برخو او په څلورو ولسوالیو کې تړل شوي دي.
در ولایت سرپل 149 سایت یا مرکز رای دهی
است. په مجموعی توګه د ټاکنو لپاره د رای ورکونې د نوم سپتمن 109 سابق مرکزونه په سرپل کې تثبیت شوی دي چې له هغه جمله شپته تر 35 مرکزونه د لوړ امنیتي ګواښ لامل بند شوی دي.
د سرپل د والی ویاند ویل د شتلژ 15 نور مرکزونه هم د خطر په سیمه کې دي او د تړل کېدو ویره زیاته ده. په افغانستان کې د ولسی جرګې او ولسوالیو شورا او انتخابات د میزان په 28مه نیټه پلان شوې دي. په افغانستان کې د حکومت ضد مظاهره چیانو مشر نیکول پاشینیان نن رسمن د هغه د اتحاد د ګوند له لوري د صدراعظم چوکۍ ته کاندید شو. دا په داسې حال کې ده چې سبا د افغانستان په پارلمان کې د نوي صدراعظم د انتخاب لپاره رایګیری کیږي. د افغانستان صدراعظم پخوانی صدراعظم سرج سرکیسیان په وروستیو کې د اپوزیسیون د مشرانو د پراخو مظاهرو له امله له دندې لرې شو. د افغانستان د پارلمان غړي ارارت میرزویان نن ازادي راډیو ته وویل چې پاشینیان په ارمنستان کې د اپوزیسیون د ټولو ډلو ناتړ خپل کړی او نن د هغه ائتلاف یلیک د صدر اعظم د چوکۍ لپاره رسمن کاندید کړ. پاشینیان د 24 کلندۍ سبب ده ارمنستان په پارلمان کې د نوي صدر اعظم د ټاکلو لپاره رای واخیستل شي. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان نن په ازبکستان کې دی او درې ورځې به هلته پاته سي. اردوغان غواړي په دې ډول د ازبکستان سره د خپل هیواد اړیکې ښه کړي. هغه پرون تاشکند ته ورسېد او نن به د ترکیه او ازبکستان د اقتصادي فورم په غونډه کې ګډون کوي چې د 200 هیوادونو او ترکی شرکتونو استازي ورغلي دي. د ترکیه ولسمشر به سبا د ازبکستان پارلمان ته وینا کوي او د بخارا ښار ته به هم لاړ سي. دا خبرونه
دوستانو خبرونه ملاساتی راډیو نو اوریدل وړاندې په دې خبرونه کې دا ریپورتونه موضوعات لرو. دا کابل په نننیو انتحاري حملو کې د ازادي راډیو د درې تنو خبریالانو عباد الله حنانزي، سباون کاکړ او محرم دورانی په ګډون 29 کسان وژل شوي. پر دې موضوع په ریپورت سربیره د روان امنیتي وضعیت په اړه او پر خبریالانو د دا ډول پیښو په اړه د خبریالانو د دفاع د ټولنو له یو شمېر استازو او مشرانو سره مرکې لرو. په ولسی جرګه کې د پکتیکا د خلکو له استازي نادرخان کټوازي ځي سره به هم په امنیتي وضعیت خبرې وکړو. همدارنګه به له اتیکولا امرخیل سره چې د امنیتي چارو کارپو دی په دې وغږیږو چې د داعش وسلواله ډله چې وخت په وخت په افغانستان کې د یو شمیر حملو مسولیت پر غاړه اخلي او له هغې جملې د نننیو بریدونو مسولیت هم پر غاړه اخیستی څوک ده او په افغانستان کې فعالیت څومره غځېدلی دی، چارواکو یې په وړاندې څه اقدامات کړي دي. نور موضوعات به هم ولرو له موږ سره اوسئ. دوستانو دا د ازادي راډیو ده. د کابل په نننیو انتحاري حملو کې د ازادي راډیو د درې خبریالانو عباد الله حنانزي، سباون کاکړ او محرم دورانی په ګډون 29 کسان وشل شوي دي. یو شمیر نور خبریالان د نورو رسنیو په مړو او ټپیانو کې شامل دي. سباون کاکړ چې د ازادي راډیو خبریالو په لومړي سر کې په 14 کې ټپي شوی و، وروسته یې په روغتون کې ساور کړی ده. دا سباون کاکړ یو پخانه گزارش اورو.
د پروان ولایت د دارون علوم په مدرسه کې د ماین د چاودنې له کبله د ولایت د علما او شورا رئیس وژل شوی او د یادی مدرسې شپږ تنه زده کوونکي ټپیان شوي دي.
عباد الله حنانزي هم وخت په وخت ازادي راډیو ته ریپورټونه ورکول او په دې وروستیو کې د زهرو کاروان خبرونې په جوړېدو کې همکاري کوله.
د افغانستان د مقدس خاورې د دفاع ملي کاروان تر نامه لاندې د کابل ښار په عیدګاه جومات کې د افغانستان له بیلابیلو سیمو
محرم دورانی په وروستیو کې د ازادي راډیو له کورنۍ سره یو ځای شوی او د تعلیمي خبرونو په جوړولو کې همکاري کوله. نوموړي د ازادي راډیو یوې تعلیمي خبرونه کې په یوې مرکې کې ویلي وو:
زه چې کله هلته هر درس زده کوم راځم بیرته رسنیو کې کار کوم، هغه خپلو هیوادوالو ته خبرونې له لارې وایم، هغوی پوهوم، هغوی ته دا خبرې رسوم. دا راته ډیره مهمه ده او غواړم چې یوازې نه دا چې زه یو ژورنالیست اوسم، لیکنې وکړم او د خلکو سرپاړیکو کې اوسم، غواړم یو ښه مبالغه هم اوسم په راتلونکي کې انشاءالله چې وشم کولای د اسلام هغه سپېڅلی دین هغه واقعیا چې الله تعالی سره قوم غواړي همغسې خلکو ته وړاندې کړم.
محرم دورانی د شریعتو د پونځي د څلورم کال محصله وه. دوستانو د پیښې په اړه تازه جزئیات سدي نسیم شفق را سره د کابل سټډیو نه په تماس کې دي. شفق صاحب، لومړی خو درته د خپلو همکارانو په مړینه تسلیت وایم، خدای دی وفات شوی او وجل شوی و بخی او کورنوی تای اجر غوارو در تا وای چی دی پیخی پالا لطا سر تازه جوزیات چی دی نور دی چارواکو دی پیخی دی چرنگوالی پالا چی ویلی دی نور لطا سوارو
سلام وړاندې کوم. بلې لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړله نن د دې پیښې خبر ورکول هم اسانه کار نه دی، نو له مخکې زه له درنو اوریدونکو څخه بخښنه غواړم که چیرې ما ونه سوی کولی چې سم هغه راپور ورکړم. تازه جزئیات دا دي چې تر اوسه پورې هغه د وژل شویو کسانو شمیر په مجموع کې 9 ته رسېدلی او یا هم 13 تنه او زخمیان د 500 په شاوخوا کې دي، او په دې کې 8 نفره خبریالان دي. هغه خبریالان چې هغوی د ټولنې هغه واقعیتونه ته انعکاس ورکوي او خلکو ته یې رسوي، چې په دې کې د ازادي راډیو درې خبریالان چې تاسو یې مخکې غږونه نشر کړل چې دا غږونه د تل لپاره متاسفانه خاموشه شول، چې محرم دورانی او عبادالله هننزی او سباون کاکړ چې موږ مخکې شفخانې ته هم ورغلي وو د سباون کاکړ د جسد لیدو لپاره، او عبادالله هننزی او محرم دورانی خاورو ته وسپارل شول جسدونه. نو وحید مجرو وایي چې دغه پیخه غم دردون کې بولیا وای چې څه زخمیان شو او څوک چې وزل سی وي هغه ټول به جسدونه او زخمیان شفخانی ته انتقال سی وي دي. موږ سم مخکې له وید مجرو سره خبرې کړې وي، په دې اړه به دغه غږ واورو.
ټول ټکان انتقال سی وي په خان روغتون ته یو تعداد هم ایمرجنسی روغتون ته اوس درملنه اعلان دي. موږ دا کړه ډیره برخه چې مامور مستخصص ټول ملکیان
نجیب دانش هم د وزل سبو په مجموع کې د وژل شویو شمیر 9 خودلای دی او د زخمیانو یا د ټپیانو شمیر 9 خودلای دی، او ویلی دی چې په وژل شویو کې 8 خبریالان دي چې درې متاسفانه د ازادي راډیو خبریالان هم پکې دي. تر اوسه پورې معلومات دغه وو، او په هر کې باید وایم چې ژورنالیستانو څخه د دفاع بیلابیلو کمیټو او نهادونو دغه پیښه سخته غندلې ده، او دا ډېر دردونکې بللې ده، او دا د بیان پاز دا یو په رسنوی او مطبوعاتو باندې سخت گزار بللی دی. بله
شفق صاحب، مننه. متاسفانه چې په داسې وخت کې سره خبرې کوو چې موږ خپل د ازادي رادیو د کورنۍ په توګه د خپل درې همکارانو په ویر ناست یو، خو اوریدونکو ته هم باید معلومات ورکو. دا راته وایي چې د موږ خبرنګاران یا خبریالان په دغه سیمه کې څه کول، دا سیمه څنګه داسې ډېر خبریالان دلته راټول شوي و داسې د پیښې یو څه تصویر کوي؟
بله ولنه، اول خو دا وایم چې زمونږ یو خبریال محرم دورانی چې هغه لکه څنګه چې تاسو مخکې ویل چې د شریعتو د پوهنځي محصله وه، هغه له پانتون څخه سهاري پانتون ته تله، اوس د پانتون څخه را روانه وه دفتر ته چې په اولنۍ پیښه کې هغه هملته وژل شوې ده. او وروسته کله چې سباون کاکړ سیمې ته لاړ، یعنی معمولا زمونږ خبریالان یا په مجموع کې خبریالان سیمې ته ځي چې د معلومات ترلاسه کړي، هغه واقعي معلومات او داسې معلومات چې هغه رښتونی، نو هغه هلته پیښې ته لاړ، او دغه راز عبادالله هننزی هم له کور څخه دفتر ته را روان و، او هغه دواړه سره هلته یو جای سول. نو دوی دواړو کوشش کوو چې دغه پیښه ښه تصویر کړي او معلومات ډېر واخلي، چې متاسفانه نور خبریالان هم راغلي و هلته د معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره چې دوهمه پیښه وسوه یا دوهمه هغه 14 وسوه، او په هغه کې تر ډېره خبریالان ووژل شول او زخمیان شول.
سباون کاکړ ټپي وو، او په لومړیو کې موږ داسې رپورټونه ترلاسه کړل چې د وضعیت ښه ښودل شوی و. په روغتونونو کې وضعیت څنګه دی؟ د ټپیانو ته سمه رسیدګي کېدله؟
نو په مجموع کې خو چې موږ مسؤلینو سره خبرې کړې مخکې او اوس هم خبرې وکړې، نو دوی کوشش کوي ډېر هم په ایمرجنسي روغتون کې هم په نورو د افغانستان په دولتي روغتونونو کې، که وزیر اکبر خان دی او که نور روغتونونه دي، نو سباون کاکړ هم په وزیر اکبر خان روغتون کې بستر و. د ده ټپونه ساده نه وو، بلکې ټپونه یې شدید وو، پښه ماته سوې وه، په ملا باندې هم سخت ټپې درلود، او حتی داسې یو ډاکټر ویلي وو چې ملا یې هم ماته شوې وه. او په عین حال کې د زړه پاس سیمه کې یا ساحه کې وبخې ساحه کې دلته دی پشره باندې لګیدلې، نو هغه هم لګ خطرناک او متاسفانه اول کې وضعیت موږ د فکر کوو چې ډیر ښه دی، خو ورسته څا ورکړه او خدای دې وبخې لټول نور وژل شوی او شهیدانو سره.
د پیخې د عاملینو په اړه په نړیوالو رسنیو کې د داعش وسلواله ډلې د برید مسولیت منلې دی، دغه چارواکي څه وایي چې د پیخې عاملین څوک؟
نو چارواکي خو معمولا د پیښې د عملینو په اړه داسې مشخص نه وایي، بلکې وایي دوی داسې وایي چې دا د هیواد د دښمنانو کار دی، تل دغه سی ویلي دي که انتحاري حملې سوي او که چاودنې. د دې پیښې مسؤلیت هم داعش وسلوالې ډلې منلی دی، او نورو رسنیو ته او ملي رسنیو ته او هم نړیوالو رسنیو ته. نو دولتي چارواکي په دې اړه څه نه وایي، هغوی تل دا وایي په تېره امنیتي مسؤولین چې دوی د امنیت په ټینګښت کې کوشش کوي او امنیت ټینګ دی، خو ورځ تر بلې خلک شکایت کوي چې امنیت ټینګ نه دی، امنیت کې مشکل شته. او کله چې وسلوال مخالفین وغواړي د کابل ښار پاره سیمه کې هم وسلوالې حملې کړي او هم دغه ډول چاودنې او درانه تلفات هم رامنځته کړي دي.
ډېره زیات هم مننه کوو نسیم شفق، یو بیا هم درته تسلیت وایو، خوشحاله و باد اوسئ، مننه درنه کوو. کور مو ودان. دوستانو، په کابل کې د ازادي راډیو همکار نسیم شفق وو چې د کابل د نننیو هغه انتحاري حملو حال راکوو چې قربانیانو کې د ازادي راډیو درې تنه خبریالان هم شامل دي. زما بل همکار نوریاس نوری را سره په سټوډیو کې دی. د دې حملو او بریدونو په اړه بیلابیل عکس العملونه راغلي دي او نوری صاحب را سره د عکس العملونه شریک کړي. نوری صاحب، ستړی مشي، له تا نه به واورو تر اوسه پورې په دې نننیو حملو او په ځانګړې توګه د ژورنالیستانو په مرګ ژوبلې باندې کوم عکس العملونه راغلي؟
بله ان صاحب، لومړی خو باید ووایو چې دا ډیره زړه بوږنوونکې پیښه وه. خدای دې د ازادي راډیو او دغه راز نور وژل شوي خبریالان وبخي او کورنیو ته هم تسلیت وایو. لکه څنګه چې تاسو وویل، د دغه حملې د غندلو په ارتباط ډیرې خبر پاڼې خپرې شوې دي. په کابل کې د امریکا سفارت د کابل غبرګې ځانوژونکې حملې په کلکه غندلې دي. سفارت لخوا نن په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې متحده دغه وحشیانه حملې غندي او د قربانیانو من جمله د زړورو خبریالانو، کورنیو، دوستانو او ټولو همکارانو ته د ژورې خواخوږۍ مراتب څرګندوي. د خبر پاڼې له مخې، چیرې چې رسنۍ له خطر سره مخامخ وي، هلته ټولو د بشري حقونو ته پراخ ګواښ متوجه دی. د امریکا سفارت دغه راز ویلي چې متحده ایالات د افغانستان له خلکو او د دې هیواد له حکومت سره د ترهګرۍ په مبارزه کې ولاړ دی او د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د هلو ځلو استه نه کوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یونامه هم د کابل خونړي بریدونه غندلي او ویلي دي چې دغه بریدونه په ګڼ میشتو سیمو کې شوي چې ملکیان هدف ګرځېدلي دي. د ملګرو ملتونو لخوا په خبره شوي خبر پڼه کې، البته د دې نننیو حملو په اړه نور جزئیات نه دي خبره شوي. معمولا د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یونامه وروسته پر جزئیاتو په دې اړه اعلامیه خپروي. د افغانستان جمهوري ریاست او اجرایه ریاست هم د خبر پڼو په خپرولو سره د کابل د نننیو بریدونو غندنه کړې ده. له ارګ څخه په خبره شوی خبر پاڼه کې، د کابل او د غراز ننګرهار حملې غندل شوی او هغه بشري ضد جنایتونه بلل شوی. د خبر پاڼې له مخې، په ملکي وګړو، جماعتونو او لمونځ کوونکو، ملي او ولسواکو بهیرونو او خبریالانو برید څرګند جنګي جنایت دی. د ترهګرو دغه اقدام د اسلامي او بشري حقونو د ارزښتونو خلاف عمل دی. ارګ ویلي چې د کابل په نننی برید کې یو شمېر خبریالانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې. د رسنیو د هغې کورنۍ چې د افغانستان د خلکو او حکومت یو مهمه لاسته راوړنه ده، افغان ولسمشر پر رسنیو دغه برید او د بیان ازادي او د رسنیو آزاد فعالیت ارزښت البته په پام سره د رسنیو ګډې کمیټې ته چې مشري هم د ولسمشر دوهم رسیال سرور دانش کوي لارښوونه کړې چې د ځانمن شو خبریالانو د ملاتړ او هغوی ته د رسیدګۍ لپاره اقدام وکړي. د افغانستان اجرایه ریاست هم د کابل نننی بریدونه د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره غندلي او ویلي دي چې ترهګرو یو ځل بیا په کابل کې په دغه بوز دلانه بریدونو سره وښوده چې دوی د ټولو اخلاقي، انساني او اسلامي کراماتو ضد دي. البته انسب د افغانستان د رسنیو او خبریالانو د ملاتل تورنو هم د کابل دغه برید غندلې دی او هغه د رسنیو پر ټولو کورنۍ باندې برید غندلې دی. لکه څنګه چې مخکې هم د رسنیو او د خبریالانو د آزادو ټولنو د مدافع ډلو له مشرانو او دغه راز له مسؤلینو سره خبرې وکړلې او ویل چې دغه حمله چې په افغانستان کې خبریالان مسؤول نه دي او نه هم حکومت په کافی توګه د هغوی د امنیت د خوندیتوب لپاره تر اوسه اقدام کړی دی.
ډېره زیاته مننه نورې صاحب. موږ به بیا هم په دې خپرونه کې هڅه وکړو چې د افغانستان د رسنیو د ټولنو له استازو سره هم په تماس کې شو. دوی یوه غونډه هم درلوده او په دې اړه د یوې پریکړې ته د رسیدو البته د افغانستان د ټولو ازادو رسنیو د استازو ترمنځ یوې پریکړې ته په رسیدو باندې کار کوو. دې ته به هم راځو، هڅه به کوو چې که تماس مو ورسره ټینګ شي. د ازادي راډیو درې خبریالان او شپږ نور ژورنالیستان نن د کابل په ششدرک سیمه کې په انتحاري حملو کې وژل شوي. دا انتحاري حملې هغه مهال وشوې چې خبریالان د یوې مخکینۍ چاودنې په اړه د رپورټ ورکولو لپاره دلته راغونډ شوي وو. عیني شاهدان وایي چې برید کوونکي ځان د ژورنالیستانو په بڼه جوړ کړی وو او کمره یې هم په لاس کې وه. په ششدرک کې د نننیو غبرګو حملو 9 کسان وژلي او نږدې 50 نورې ټپیان کړي. احمد تکل په سټوډیو کې دی او په دې پیښه کې د دریو وژل شوو همکارانو ژوند او کار ته لنډه کتنه کوي.
په کابل کې د ازادۍ راډیو د دفتر خبریالان سباون کاکړ، عباد الله حنانزای او محرم دورانی د نننۍ حمله قربانیانو. سباون کاکړ 13 کلن و خبری ویډیوګانې او سپورتي راپورونه یې برابرول.
د پروان ولایت د دارون علوم په مدرسه کې د ماین د چادون له کبله دغه ولایت د علما او شورا رئیس وژل شوی او د یادی مدرسې شپږ تنه زده کوونکي ټپیان شوي دي. د مسؤول چارواکو په خبره چاودنه د ریموټ کنټرول ماین له کبله رامنځته شوی چې وړاندې د مدرسې په دفتر کې ځای پر ځای شوی وو. د پروان ولایت د امنی قماندان محمد زمان
سباون کاکړ واده کړی وو. د ساور په 11 نیټه په ازادۍ راډیو کې د کار 15 کاله پوره کېدل، خو نن د ساور په 11 نیټه په یو انتحاري حمله کې د مرګ ژوبلې په اړه د راپور جوړولو لپاره د کابل ششدرک سیمې ته تللی وو چې په خپله د انتحاري برید قرباني شو. له سباون کاکړ څخه یو 2 کلن زوی پاتې دی چې بنیامین نومیږي. عباد الله حنانزای د تلې په لومړۍ نیټه 28 کلن کېده. پازادې رادیو کې د کاري دوه کله حمله نو پوره شوی، واده یې کړی وو او ماشومان نه درلودل. هننزي د مخدرو موادو په اړه د ازادۍ رادیو د ځنګړي پروګرام د زهرو کاروان د ټیم همکار او د خبرونه د فارسی برخه جوړون کوي.
با سم من عباد الله هننزي با یکی دیگری از برنامه های کاروان زهر در خدمت شما هستم. یونیسف یا صندوق وجهی سازمان ملل برای کودکان در افغانستان از استفاده کودکان در قاچاق مواد مخدر در این کشور ابراز نگرانی میکند و از ارگانهای امنیتی افغانستان میخواهد که جلوی این کار قاچاقبران را بگیرد. و
محرم دورانه اوس لازده رادیو سرکار پیل کرده و هغه د کابل پوهنتون د شریعت و د پوهنځی د دریم کال محصله و. دورانه ویل دا غواړي چې د اسلام هغه څیره چې تروریستانو نړۍ ته خودلې نه، بلکې سپیڅلې ماهیت خلکو ته وخی. هغه مخکې لیدې چې د ازادۍ رادیو په دفتر کې کار پیل کړي. د ازادۍ رادیو په یو بحث کې په دې اړه خبرې کولې.
زه چې کله هلته هر درس زکوم رازم بیرته رسنوي کې کار کوم، هغه خپل هیوادوالو ته خبرونې لاره وایم، هغوی په هوام هغوی ته دا خبرې رسوم. نه دا راته ډیره مهمه ده او غواړم چې یوازې نه دا چې زه یو ژورنالیست اوسم لیکنه وکړم او د خلکو سرپاړیکو کې اوسم، غواړم یو خمو بلغه هم اوسم پراتلون کې ان شاء الله چې وشم کولای د اسلام هغه سپیڅلې دین هغه واقعا چې الله تعالی سره قوم غواړي همغه سي خلکو ته وړاندې کړم.
درنې ته د خځو لپاره د ازادۍ رادیو د ځنګړي 19 پروګرام نیمه نړۍ د جوړولو دنده سپارل شوې و، خو مرګي حتی د لومړي پروګرام د جوړولو فرصت هم ورنکړ.
توکو
شنبه پورز به شهادت ورسید او ما گفتن چه بتا نه هم نبزاتی کو.
ده حملو قربانیان ده آزادی رادیو پا ویپانه که ببینه azadiradio.com.
دوستانو زموږه کلا ازادی رادیو ناوری تر اوسه پورې په رپورټونو کې واورېده چې د کابل په نننیو انتحاري حملو کې د ازادۍ راډیو د درې خبریالانو په ګډون لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي دي. څو نور خبریالان چې د نورو رسنیو سره یې کار کوم په مړو او ژوبلو کې شامل دي. څو شېبې مخکې البته په تېره خپرونه کې مې د ولسمشر محمد اشرف غني له ویان د واخان مینپال سره چې وخت یې ازادۍ راډیو خبریال وو او د رسنیو سره نږدې پاتې شوی د پیښې په اړه وپوښتل. هغه ته مې وویل چې دا ولسمشر اعلامیه خواخوږی او خواشینی موږ خبر یو د عملی اقدامات په اړه راته وای دا دوا خان مینپال جواب داو
د نن کونړی پیټي ټول قربانیانو ته د هغوی کورنۍ ته تسلیت وړاندې کوم خدای دې شهیدان وبخشي او خدای دې زخمیانو ته عاجله شفا ورکړي وکم د یو بشري جنایت د افغانستان د خلکو دښمنانو دا وشو لري شي دوی د افغانستان هر طبقه په نشه کوي په نیمه معنا شي د دوی جنګ د افغانستان د ټول ملت سره دی بیا په ځانګړې توګه د رسنیو له کورنۍ سره شي په هغه کې نن ستاسو د راډیو په شمول د څو رسنیو خبریالان شهیدان او زخمیان شو تاسو ته او د نورو رسنیو کورنۍ ته تسلیت وړاندې کوو د افغانستان جمهور رئیس هدایت ورکړی دی تر څو دغه پیښه وڅېړل شي په ځانګړې توګه د شهیدانو له کورنیو سره د زخمیانو سره هغوی سره د مرستې عاجل اقدامات کېږي او پېښه په هر اړخیز ډول باندې څېړل کېږي او د دې لپاره چې څنګه موږ په راتلونکي کې د داسې پېښو پر مهال باندې د خبریالانو ساتنه وکړو په دې اړه باندې امنیتی مسولینو ته جدي سپارښتنې شوي.
مینپال صاحب دا پېښه تر ډېره داسې ښکاري لکه په مستقیمه او قصدي توګه چې خبرنګاران په نښه شوي مخکې تر دې به خبرنگاران یا رسنۍ د داسې پیښو یا څنګزنی قرباني وي. آیا تاسو هم داسې فکر کوئ او که فکر کوئ چې خبریالان یا رسنۍ په مستقیمه توګه په نښه شوي ځانګړو څېړنو ته اړتیا ویني؟
په دې کې شک نشته چې دا برید لومړی زموږ پر امنیتي سرتیرو تر هغه وروسته مستقیما خبریالان په نښه شوي دي او لومړی څېړنې مام تاسو چې د سره کیمرا دا د خبريال په شامه کې التزام رسولې دي د ژورنالستانو په منځ کې انفجار کړی دی نو دا ښکاره ده چې رسنۍ په نشه شوي دي او دا د رسنیو په وړاندې باندې اول برید نه دی تر دې مخکې هم د بشری جنایتکارانو همدغه شی امان ترسره.
مینپال صاحب څو ورځې مخکې په کندهار کې یو ژورنالیست ووژل شو، په نورو سیمو کې هم مدني فعالان ژورنالیستان تر تهدید لاندې دي او نن په کابل کې دا ډول پیښه وشوه. تاسو خپله د رسنیو د کورنۍ غړي پاتې شوي او اوس مو په داسې یو حکومتي برخه کې کار دی چې تړاو او تعلق مو له رسنیو سره دی، که دا ډول پیښې دوام کوي فکر نه کوي چې د بیان ازادي او د رسنیو راتلونکی تر شدید تهدید لاندې دی او عاجلو اقداماتو ته به اړتیا وي؟
کاملا د دغو جنایتکارانو هدف هم همدا دی چې دوی یوازې رسنۍ نه ټول مدني نهادونه په نښه کړي دي، دوی مقدسات په نښه کړي دي. که وګورې چې په ننګرهار کې په مساجدو باندې حملې وشوې، په ښوونځیو باندې حملې شوې، حکومت دې ته متوجه دی چې همدغه ټول قضایاوې وروستۍ قضایاوې څېړلي دي او دې نتیجې ته رسېدلی دي چې د رسنیو د مدني فعالانو سیاسینو د دغو ټول قشر په ساتنه په مجموع کې زموږ مسؤلیت.
دوا خان مینپال د ولسمشر د ویاندوی د دفتر مرستیال و چې تاسو ورسره د ازادۍ راډیو مرکه اورېده. خو د مطبوعاتو د بیلابیلو ډلو او لورو لخوا په کابل کې دغه نننۍ انتحاري حمله چې پکې یو شمېر ژورنالستان مړه او ټپیان شول غندل شوي، د افغانستان د ژورنالستانو لپاره د نړۍ له ډېرو خطرناکو هیوادونو څخه یو دی. جګړو او ناونیو په تیرو نږدې شپاړسو کلونو کې د زیاتو ژورنالستانو ژوند اخیستی او زیات نور یې ټپیان کړي دي. کابل پریس کلب د افغان ژورنالستانو د حقونو د ملاتړ یوه ټولنه ده چې مشري عزیز احمد تسل کوي. ښاغلي تسل پرون د حکومت او ژورنالستانو د ګډې کمیټې له غړیتوب څخه استعفا وکړه. ښاغلي تسل ویل د استعفا علت یې په کندهار کې د وژل شوي خبریال عبدالمنان ارغند د قضیې په څېړنه کې د حکومت ناغېړي ده. موږ له ښاغلي تسل سره مرکه کړې ده. دا مرکه درته تر خبرونو وروسته خبرو، خو مخکې له دینه چې فرشته جلال زئی راشي او خبرونه درته وړاندې کړي باید یادونه وکړو چې د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12:00 اورېدلی شي. له بده مرغه چې نن موږ د ازادي راډیو د درې تنو تکړه خبريالانو او همکارانو په ویرناسیو د کابل په نننیو انتحاري حملو کې د ازادي راډیو درې تنه خبريالان عباد الله حنانزه، سباون کاکړ او محرم دورانی چې په ورستوي کې د ازادي راډیو سره کار پیل کړی و وژل شوي دي. چارواکي وایي چې 9 تنه په مجموع کې وژل شوي او 9 نور ټپیان دي. په ټپیانو او مړو کې یو شمېر د نورو رسنیو ژورنالستان هم شامل دي. فرشته جلالزی په سټوډیو کې دا د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی دراوړی.
د کابل په نننیو انتحاري حملو کې د ازادي راډیو د دریو کارکوونکو عباد الله حنانزي، سباون کاکړ او محرم دورانی په ګډون 9 ووژل شو. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت وایي په دې انتحاري حملو کې 9 زخمیان دي. دواړه حملې د کابل په ششترک سیمه کې شوې دي. د حملو مسؤلیت داعش اخیستی. د جمهور رئیس مرستیال ویان دواخان مینپال وایي د دو حملو په اړه څېړنه کیږي. په کندهار کې امنیتي چارواکي وایي په دامان ولسوالۍ کې نن پر بهرنیو ځواکونو په انتحاري حمله کې 11 ملکي وګړي چې زیات پکې ماشومان دي ووژل شو. په افغانستان کې د ناټو د غوت ملاتړ ماموریت له دفتره په خبر پاڼه کې ویل شوي چې په دې حمله کې د 2 عسکر زخمیان دي. د غوت ملاتړ ماموریت خبر پاڼه زیاتوي چې د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو، پولیسو او اردو په جامو کې یو شمېر کسان زخمیان هم دي. په سرپل کې حکومتي چارواکي وایي چې تر 16 زیات انتخاباتي مرکزونه د امنیت د خرابوالي له امله تړل شوي. سرپل د والی ویان نن ازادي راډیو ته وویل چې هلته 1900 مرکزونه په پام کې نیول شوي وو چې د 16 څخه تر 16 تړلې دي او 15 نور د خطر په سیمه کې دي. په جوزجان کې چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو نن په خمه بولسوالۍ کې 11 کسان تښتولې دي. د خمه بولسوالۍ امنیه قومندان غلام نبی فرهنګ نن ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو دا کسان د دیو قلعه په سیمه کې له موټره کښته کړي او نامعلوم ځای ته یې بیولې دي. د جوزجان په اخچه ولسوالۍ کې 43 انجلۍ ځان وژلې ده. د جوزجان د ښځو چارو رئیس نجیبې قریشي نن ازادي راډیو ته وویل چې د اخچه ولسوالۍ د اوسیدونکو فوزیه نومېده، له 12 ټولګي فارغه وه او کار یې کاوه. په دې اړه څېړنه کیږي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان نن په ازبکستان کې 3 رسمي سفر لري او غواړي چې په دې ډول د ازبکستان سره د خپل هیواد روابط ښه کړي. هغه پرون تاشکند ته ورسید او نن به د ترکیه او ازبکستان د اقتصادي فورم په غونډه کې تر وینا وروسته د ترکیه د یو شمېر شرکتونو او د نړیوالو ادارو د استازو سره وګوري. اردوغان سبا د ازبکستان پارلمان ته وینا کوي او د بخارا ښار ته ځي. او په افغانستان کې د حکومت ضد مظاهره چانو مشر نیکول پاشینیان نن رسما د هغه د ائتلاف له لوري د صدر اعظم چوکۍ ته کاندید شو. دا په داسې حال کې ده چې سبا به د افغانستان په پارلمان کې د نوي صدر اعظم د انتخاب لپاره رای واخیستل شي.
دوستانو خبرونه ملاحظه یې راډیو نو اوریدل. افغانستان د ژورنالیستانو لپاره د نړۍ له ډیرو خطرناکو هیوادونو څخه یو دی. جګړو او ناامنیو په تیرو نږدې 14 کې د زیاتو ژورنالیستانو ژوند اخیستی او زیات نور یې ټپیان کړي. کابل پریس کلب د افغان ژورنالیستانو د حقونو د ملاتړ یوه ټولنه ده چې مشر یې عزیز احمد تسل پرون د حکومت او ژورنالیستانو د ګډې کمیټې له غړیتوب نه استعفا وکړه. تسل وویل د استعفا علت یې په کندهار کې د وژل شوي خبریال عبدالمنان ارغند د وژنې د قضیې په څېړنه کې د حکومت نه کړې ده. لا خغلی تسل سره مې په تیر خبرونه کې مرکه درلوده. لومړی مې ترې وپوښتل چې ژورنالیستان تر ډیره د افغانستان د جګړې د کوم اړخونو لخوا په نښه کیږي.
اول خو دغه خونړۍ پېښه واقعا هم د غندلو ده او هغه ژورنالستان چې موږ له لاسه ورکړې د کورنۍ ته او د ژورنالیزم لوی کورنۍ ټول ژورنالستان تسلیت. ژورنالستان له یوه لوري نه هم خوندي نه دي، د ټولو ترهګرو له لوري. هغه که په هر نام باندې په افغانستان کې کار کوي، د افغانستان په جګړه کې داخلي دي، د هغه له لوري وژل کې په لومړي قدم کې. هغه که داعش دی که طالب دی، موږ یې نمونه نه ورته ایږدو چې دا نومګذاري کړو. زموږ ته ترهګر ترهګر دی. هغه چې د بیان ازادۍ ګواښي، چې ژورنالیز ګواښي، هغه ترهګر دی، هغه زموږ دښمن دی. په دویم قدم کې د په دولت کې یو شمېر هغه زورمندان دي یا د پخوانی کماندانان دی یا هغه افراد دی چې هغه په حکومت کې واک لري او نه غواړي چې رسنۍ خپل مخې ته پرېږدي او رسنۍ باندې فشار راوړي. په درېیمه برخه کې خپل د حکومت رسمي پولیس امنیتي ځواکونه او د رئیس جمهور د مرستیالانو ویان د ګارډس یا د دوی ساتونکي د ټول د ژورنالیستانو سره د خشونت په پیښو کې دخیل دي، یعنی په دوی باندې هم نیوکه ده. خو دا چې په لویه کچه ژورنالیستان ټارګټ کیږي، ژورنالیستان وژل کیږي، په دې کې هم د حکومت ضعف دی. که چیرې حکومت یو صحیح میکانیزم،
ما غوښتل له تاسو نه همدا وپوښتم، تاسو په وروستیو کې له هغه شریکي کمیټې نه وتلي یې چې د حکومت سره یې باید په ګډه باندې کار کړی وی، په ځانګړې توګه د ارغند په پیښه کې. حکومت تاسو فکر کوئ چې یو څه کولای شي او نه یې کوي، او که کولای شي څه کولای شي چې دوی نه کوي؟
حکومت دا کولای شي چې اول د ژورنالیستان چې تر تهدید لاندې دي، که هغه ژورنالیستان چې ټول ژورنالیستان نشي خوندي ساتل، هغه نشي پروټیکټ کولای، هغه ژورنالیست چې تر تهدید لاندې دي د هغې د تحفظ لپاره هیڅ نوی پلان نه لري، ناغېړي کوي، هغوی هغه خپل وظیفوي مسؤلیت نه ترسره کوي. د دوی لپاره په کار دا ده، د حکومت لپاره، د حکومتي امنیتي چارواکو لپاره په کار دا ده چې اول کله چې ژورنالیست له تهدید سره مخ کی دا غیر ښه پیدا کی. مخته مثلا د ارغن په پیښه کې مخته قاتل بالفعل ونیول شو، قاتل بالفعل ما ته څه درد دوا کولی شي. هغه حلقه، هغه طرحان، هغه ایدیالوجستان چې هغه د ژورنالیست د ترور، د ژورنالیست د وژلو لپاره پلان جوړوي، هغه ریښه دې پیدا شي. هغه که په کندهار کې، که په کوټه شورا کې، که په مساکلا کې، که په دنیا د افغانستان په هر کونج کې دغه طرحې د هغو طرحانو ځالې پیدا شي. دویم، حکومت ته په کار دا ده هغه خبرې چې دوی زموږ سره مخامخ جلسو کې کوي، مثلا ژورنالستان ته د امن خونې جوړوو، ژورنالستان ته د تحفظ طرز العمل جوړوو، خو په دې باندې عمل نه کوي.
دا راته ووایي چې که حکومت هم د ژورنالستانو خوندیتوب تضمین نه کوي، ترهګرې ډلې هم پرله پسې په ژورنالستانو په داسې بې رحمۍ سره بریدونه وکړي لکه نن چې کړي دي، او زورواکي هم ژورنالستان وګواښي، دغه د افغانستان د رسنیو او د بیان د ازادۍ راتلونکی څه ډول ویني؟ آیا فکر نه کوي چې وخت به خلک او د واقعیتونو نه همداسې ناخبره پاتې شي او واقعیت به ورک شي په دې ټولنه کې؟
متاسفانه د بیان ازادي او د مطبوعات ازادي او د ژورنالستانو دغه مسلکیتوب، یا چې دوی په له ښه زړه نه، له ښه نیته دا کار کوي، دا به کاملا تر تیاری او تر لاندې راشي، او خبریال به متاسفانه نور په هغو زړه باندې څنګه دی په شوق او په مینه باندې د رایې د مرکزونو څخه ریپورټ کوي، څنګه چې هغه د دولت له کنفرانسونو څخه د لایف خبرونو لپاره ځي، دا یو ډول یو موانع ایجاد شوله چې خبریالان به له باندې نه ونه وځي.
عزیز احمد تسل د کابل پریس کلب چې د افغان ژورنالیستانو د حقونو د ملاتړ یوه ټولنه د مشر و، چې تاسو یې د ژورنالیستانو د وضعیت په اړه چې په افغانستان کې ورسره مخ دي تاسو یې څرګندونې په دې اړه واورېدي. اوس هم د افغانستان د امنیتي چارو کارپوه عتیق الله امرخیل راسره په تماس کې دی، د عموما په امنیتي چارو باندې خپل نظر لري، او وزورته هرکلی وایم. امرخیل صاحب، زموږ خپرونې ته ستړی مشي، متاسفانه نن موږ د خپلو همکارانو په غم او ویر ناست یو. د نننۍ حملې چې د ژورنالیستانو کورنۍ ته ډیر درون زیان واړه، او مسؤلیت د داعش په نوم وسلوالې ډلې په غاړه اخیستی دی. مخکې تسل صاحب وویل چې موږ ته مهم نه دي چې کومه وسلواله ډله ده او څه ډول یوه وسلواله ډله ده، خو حکومت د ژورنالیستانو په ساتنه کې پاتې راغلی دی. دغه د داعش وسلوال پرله پسې د پیچلو حملو او همدارنګه په ښارونو کې د حملو مسؤلیت په غاړه اخلي، په داسې حال کې چې چارواکي پرله پسې د دوی موجودیت او حضور کم اهمیته بولي. تاسو راته ووایئ دا څه شی دی، دا کیسه له څه درکه ده؟
خپل ما د حادثه خو نه لیده، ولې چې ورغلم خبرنګاران پاس لري د حادثه راټول شوی، کله چې ما ته د دې زلمیانو د څو کاله د دې بلکې څو کاله تاسو باور وکړئ چې ما سترګو وښلاوې، اول ته مې طاقت ونه سو کولای روان شوم ترې. یعنې زه دې خبرې ته وایم چې د حکومت ملامتي هو قبول لبلی خواته بایشته که هره دله ده زدی تا دی تعجب کوم چی چنگ دوی یو مسلمان یو بی بی غرز خلق جورنالیست یا غیر جورنالیست دیده سره نه جگره کهی نه کم حالت سته او دی دی وغی پا وزلو باندی استخار که بی اوائی چی ما وزلی دی زنه تیگم ده پا کم آین که ده پا کم دین که ده پا کم رواج که ده پا کم قانون که ده
جنرال سب جنرال سب مونږه له سهار راهیسې هڅه کوو چې له چارواکو نه په دې اړه معلومات واخلو. متاسفانه موږ نه بریالی کیږو یا هغوی سره هم څه نشته دی. موږ خو ژورنالیستان یو، کار مو د خبر راټولول دي، د معلوماتو راټولول دي، خو دا د امنیتي ادارو کار دی چې پیدا کړي دا څوک دي. ځکه چې لکه تاسو چې وویل چې هیڅ یوه ډله یا یو لوری چې لږ تر لږه اصولو ته یوې عقیدې ته ژمن وي په دغسې بېګناه خلکو لاس نه پورته کوي. څه فکر کوئ دا ولې داسې پیښې کیږي؟ څوک دي؟ څنګه داسې بې ګناه خلک په نښه کیږي او هغه هم د کابل په ډېرو خوندي سیمو کې؟
په ډېر افسوس سره زه باید ووایم دغه خوند منطقه چې تاسو نه د شرشرک دروازه بلل کیږي، او تاسې باور وکړئ دلته دومره پولیس وي، دلته حتی د هغې خود شوي دروازې چې دا موټر یو یو تېرېږي، دوی کنټرولوي، دوی ویني. یعنی زما کله چې ما ته حالت لید ما ته دا خبره را په یاد چې دلته اصلن دغه څوک چې ولاړ دي دا اسې لکه بوتان غوندې ولاړ دي. دوی نه خپله وظیفه اجرا کوي، نه خپله وظیفه پېژني، او که اجرا کوي هم ته ګوتې چا نه دي ویلي چې څنګه خپله وظیفه اجرا کړه. ځکه څنګه په دې لاره باندې موټرسایکل را تېر شو، څنګه بیا دا سړی دلته راغی ی ژورنالیست په نامه باندې او دلته دا انتحار وکړل. دا یوه مسله. دویمه مسله دا خو اوله پیښه هم نه ده، دویمه هم نه ده، درېیمه هم نه ده، نورې به هم پېښې. څنګه زمونږ امنیتي قوتونه، دغه امنیتي قوتونه چې دوی استخباراتي او کشفي قوتونه دي، تر اوسه په دې باندې قادر نه شوې چې دغه ډلې څوک دي؟ اولې قادر نه شوې، نور خو دلته ټول امکانات شته. بس یوې خبرې ته مو رسېدو ته غفلت ده. دلته وظیفه نه اجرا کېږي، دلته هسې د خلکو غولونه ده، نور هېڅ شی نه ده، ولاړ په سړک دي لکه بوتان، نور کوم شی نشته. اما حالات چې وینې دغسې حالات مابین ته راځي په داسې نقطه کې چې زه درته وایم چې دلته انسان لرې یو مرغۍ هم پر ونه شي ولی، اما دوی راځي دلته دا حالت مابین ته راولي. نو دوی د دغه د ډېر افسوس ځای دی. زه ته درته چارواکو ته دغه خبره کوم چې تاسې آیا د دغې حادثاتو پوښتنه کوئ یا نه کوئ؟ آیا د خلکو نه پوښتنه کوئ یا نه کوئ؟ یا فقط د مړو شمېر دی راپور ورکوئ او خپله فقط یو تقدیر کوئ او په دې کفایت کوي؟ په دې باندې خوند وګورئ، هېڅ شی نه کېږي تر دې چې درسته سړی خپله وظیفه اجرا کړي. یعنې په دې نقطه کښې خو باور وکړه چې څوک نشي راتلی.
ډېره زیاته مننه کوو امرخیل صاحب له تاسو نه چې خبرې مو راسره وکړې. کور مو ودان. د افغانستان د ولسي جرګې غړی نادرخان کټوازی هم راسره د تلیفون په تماس کې دی. کټوازی صاحب، خبرونې ته ستړی مو شي. متاسفانه لکه مخکې مې چې امرخیل صاحب ته وویل، نن موږ د خپلو خبریالانو خبره او رپورټ جوړوو چې نن د کابل په حمله کې وژل شوی دی. لږ تر لږه د موږ درې تنه خبریالان په دې پیښه کې وژل شوی دی. ما سره پوښتنه دا ده، تاسو د حکومت چارې په ولسي جرګه کې څارئ، ظاهرا خو چې څه شی ښکاري هغه دا دی چې حکومت ادارې هم لري، استخباراتي ادارې هم لري، امنیتي ادارې هم لري، دفاع وزارت هم لري، سلګونه زره سرتیري بامعاشه چې بودیجه لري، تجهیزات لري، وسایل لري. که دا ټول امکانات په کابل او غم په ششترک سیمه کې د خلکو سر او مال خوندي نشي ساتلی، نو ستاسو فکر ستونزه چیرته ده؟
بلې، سلام علیکم. اول خو تر هر څه مخکې دغه د نن زړه بګنوونکې پېښې تسلیت د ټولو شهیدانو کورنۍ په ځانګړي ډول د رسنیو او بیا د تاسې د راډیو کارکوونکو ته د دوی کورنیو ته وړاندې کوم. خدای پاک دې وکړي چې باندې کې داسې بدې پېښې نه شي رامنځته. تر ټولو مهمه خبره دا ده صاحب چې دغه څلور پنځه ورځې په کابل کې دغسې ګنګوشې وي چې داسې یو بده پېښه دلته رامنځته کېږي. او د کابل دغه ځینې سیمې چې هلته ده ته بله ورځ ما داسې یو د کشتو ارګان یو کس راته وویل چې دغه په شارینه وو یا وزیر اکبر خان او یا درېیمه کارته چې دغسې پېښه رامنځته کېږي چې دومره معلومات هم ولري دغه کشفېدنه څرنګه نه شي. بیا په دغسې سیمه کې لکه په شسدره کې خو څو ځایه تلاشي دي. په شسدره کې چې دغه زه ځم څو ځایه درېږم پوښتنې راته کېږي. عام خلک خو پوښتنې بېخي ډېرې زیاتې کېږي. حتی سرکونه بندوي او عام خلک یې ډېر تکلیف کړي وي. دا څنګه داسې کېدای شي چې راتېرېږي؟ زما په نظر باندې دغه پېښه دغه نن چې بده پېښه دا به یو دوه ورځې ګرمه وي. بیا به په مطبوعاتو کې وي، د ولسمشر هم شریکي به وي، دغه لوړ پوړو چارواکو هم شریکي به وي. دا به بېرته تېره شي او دغسې به سره پاته شي. مهمه خبره دا ده چې دغه کس چې دا دلته راځي او دغه کابل ته انتحاري توکي را نقلوي، دی خپله باندې راځي. دا د بدبخته زوی میرانشاه یا کوټه کې خو د کابل نه دی لیدلی. کابل کې دغه ځایونه ما ته نه دي معلوم، ده ته څنګه معلوم دي؟ له دې معلومېږي چې دلته په موږ کې د مینې داسې کسان داسې کړی شته چې دغه خلک خپل ادب ته رسوي. نو حکومت څرنګه تر اوسه ونه توانېده چې یو یم داسې څوک ونهنیو؟ دغه یو لوړ پوړی چارواکی، زورواکی، جنګ سالار چې دغه موږ چې دا په تورو شوټ موټرو چې ګرځو او پولیسو ته موټر نه درو، دغه کسان ولې تر اوسه پورې یې ونه نیول شو چې له هغوی څخه پوښتنه وشوه؟ که چېرته دغه موضوعات په دغسې ډول باندې پاتې کېږي نو دوه هغه دي. یو خو دا ده چې یا موږ ویلای شو چې دغه زموږ امنیتي ځواکونه چې دي دا هېڅ موږ یې مسلکي نه شو ګڼلی. او دومره خبره دا ده چې که دوی مسلکي دي، له دوی سره ځینې داسې کړی له بده مرغه ځینې کسان له داسې کولو سره ناست لري چې هغه دلته دغه ورانکاري او بد عملونه سرته رسوي.
کټوازی صاحب، تاسو له رسنیو سره همیشه ښې اړیکې لرلې دي. په بېلابېلو رسنیو کې د ازادي راډیو په شمول باندې همیشه همکاري کوئ، څرګندېږئ له خلکو سره د رسنیو له لارې خپل او تاسو په چارو پورې اړوند معلومات شریکوئ، نو د رسنیو کار سره تر نورو ډېر بلدیئ. دا راته ووایه چې نننۍ حمله تر ډېره داسې ښکاري، بلکې د چارواکو له خولې نه هم، چې په مستقیمه توګه یې رسنۍ هدف وي. مسئولیت چې هر چا اخیستی هغه به یو خواته کو، د رسنیو باندې له برید نه به څوک څه غواړي په افغانستان کې؟ ولې 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 رسنۍ په نښه شو؟
ګورم صاحب، رسنۍ دا خو یو عادي خبره نه ده. رسنۍ مطبوعات هغه څه دي چې په اوسنۍ نړۍ کې د ډیموکراسۍ څلورمه پایه مطبوعات دي. او مطبوعات دي چې دا خلکو ته ښیي چې کوم تور ده کوم سپین ده. نو له مطبوعاتو سره خو د هغو خلکو دښمني چې هغه له دې ولس سره دښمني لري، له دې ملت سره دښمني لري، له حقایقو سره دښمني لري او نه غواړي چې حقایق رابرسېره شي، نه غواړي چې تور معلوم شي او سپین معلوم شي. دا طبیعي خبره ده چې هغه غواړي چې د رسنیو په خوله باندې لاس ونیسي، رسنۍ وویروي، رسنۍ تر تاثیر لاندې راولي. او زموږ دغه ځوانان چې نن شهیدان چې د رسنیو ګوره، د رسنۍ ځینې حلقې یا ځینې ادارې دي په جنګونو په منځ کې، لکه رسنۍ، لکه سور صلیب، لا داسې نورې خیریه ماسې د جنګ په منځ کې هم هغه مسؤونې دي. هغو ته څوک غرض، هغو باندې څوک غرض نه لري. مګر له بده مرغه په افغانستان کې زموږ په هېواد کابل په مرکز په ښار په منځ کې رسنۍ هدف ګرځي. نو چې رسنیو هدف ګرځول دا داسې یو عادي خبره زه نه ګڼم. په دغه کې به ډېر زور لاسونه وي. دا نه غواړي افغانی ټولنه کې او رسنۍ د تل لپاره دوی داسې وویروي چې رسنۍ بیا هغه څه چې رښتیا دي څه چې باید وویل چې هغه رسنۍ نه یایي. په دې حکله باندې د ما له حکومت څخه له کشفي ارګانو څخه دغه هیله ده چې دغه موضوع داسې نه پرېږدي. دا موضوع په دقیق ډول باندې وڅېړي چې آیا د دغې له شا څوک یو خو راغی ځان یې والوزه او ولاړ هغه خو هغه پسې څوک ګرځي چې دا څوک خو بله به یې په پیسو اخیستی ولا به یې هر څه جي ورکړي وو. مهم خو هغه خلک دي چې د دغو له شا ولاړ دي. او د دوه لسا ولال خلک نه بده مرغ تروزه بولی مو په افغانستان کې و نه دي دلو نه دي زندلو چې دغه د کابل کار ته شي راوړي او د کابل کار کې چې دغه عملونه ور باندې رسي او نه 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 کې چې بیا په ځانګړي ډول چې دا دوه چاوده نه شته چې ډېره پاره چې دلته رسنۍ راځي نو رسنۍ غړي به دلته هدف ګرځي معلومداره خبره دا ده چې دا چې یوه کړۍ شته چې نه غواړي چې دلته حقایق معلوم شي او غواړي چې د رسنیو په خوله باندې لاس ور ونیسي.
ډیره زیاته مننه کوو کټواده صاحب. کور مو ودان خاوره زرته غواړو. دوستانو، د افغانستان د ولسي جرګې استازی نادر خان کټوازه و چې نن یې په کابل کې د هغه انتحاري حملو حال په اړه سره څرګندونې کولې چې متاسفانه د رسنیو استازی او په هغې ډله کې د ازادي راډیو درې تنه خبریالان هم پکې وژل شوي دي. په وژل شوو خبریالانو کې یوه هم محرم دورانی و. محرم دورانی چې د شریعتو د پونزی د ورستی کال محصله و، له رسنیو سره او د مخه تر دې د سلام وطندار راډیو سره کار کوو، ځانګړې خپرونې وړاندې کولې او په وروستیو کې د ازادۍ راډیو د نیمې نړۍ د خپرونې د جوړولو دنده ورسپارل شوې وه. نوموړي سهار له پوهنتون نه د ازادۍ راډیو ته په لاره وه چې چاودنه رامنځته شوه او په چاودنه کې خپل ژوند له لاسه ورکړ. ډېر مخکې محرم دورانی د ازادۍ راډیو په یو بحث کې د خپلو کارونو په اړه غږېدلې وه. دا مرکه اورو.
پرانی د شریعتو پونځي تاسو لولای په دې برخه کې تاسو زده کړی ته دوام ورکړی دی. هغه برخه ده چې تر ډېره زیاته اړتیا ورته لیدل کېږي. له دې وړاندې نارینه ونډه په دې برخه کې خورا زیاته وه. تاسو د درسونو او د اوسنیو فعالیتونو دا رابطه څنګه ده سره؟
ډېره ښه ده، ځکه ما کله چې کار په رسنیو کې پیل کړ او د هغه ځای رئیس راڅخه پوښتنه وکړه، وایي ته شرایط وایي او په رسنیو کې کار کوي، دا خو یې ډېر سره نږدېوالی نه لري. هغوی ته ما په ځواب کې وویل چې زه فکر کوم ډېره زیاته نږدېوالی سره لري، ځکه همدا رسنۍ دي چې کولی شي حقایق ټولو اورېدونکو ته ټولو خلکو ته ورسوي. نو زه چې کله هلته هر درس زده کوم راځم بیرته رسنیو کې کار کوم، هغه خپلو هیوادوالو ته خبرونې له لارې وایم، هغوی پوهوم، هغوی ته دا خبرې رسوم. نه دا راته ډېره مهمه ده او غواړم چې یوازې نه دا چې زه یو ژورنالیست اوسم، لیکنه وکړم او د خلکو سرپاړیکو کې اوسم، غواړم یو ښه مبالغه هم اوسم پر راتلونکي کې انشاءالله چې اوسم کولای د اسلام هغه سپېڅلې دین هغه واقعا چې الله تعالی سره قوم غواړي همغه سي خلکو ته وړاندې کوم. داسې نه چې
تاسو به تبن په دغه تبلیغاتو کې یا په دغه لیکنو کې چې تاسو یې کوي یا په خبرو اترو کې چې نلته د شریعتو زده کړې کوي، دا ټول کارونه یو ډول اسلام سره رابطه ورکوي، ځکه دلته بلا بلو باورونو باندې دا باورونه مڅمه اوس پیاوړي کړی دي چې فرضاً که تعلیم ته تاسو کار کوي، کار حق ته د ښځو کار کوي، چې خلک در سره ومني لکتر لگا
وقان د خلکو ملګرتیا، د خلکو مرسته، د خلکو تشویقونه زما سره ډیر زیات دي. هغه کاز زما لیکنی دي، هغه چې کله زه خپل لیکنی سایټونو ته لیکم او یو څو ورځې وروسته چې کوم چې هغه څومره شیر شوی، څومره د نورو خلکو سره شریک شوی، څومره خلکو خوښ کړی او څومره الوستون کې زیات دی او څومره بیرته په کومنټونو کې زه تشویق کړم، نو د خلکو په هوی په برخه کې هم ډیر زیات غوښتنې مې دي چې کار وکم. که پرسنوي کې مې لایف خبرونه ټول هر ورځ درلوده، نو خلکو به ډیره خوښه ولا، ډیره به تشویق ولا، او همیشه به ځینې اوریدونکي به زما د ولایتو څخه کابل ته راتلل، وای موږ غواړو چې دلته ستا خبرونه په سم توګه واورو، ځکه په ولایتو کې سم نه اوریدل کیږي. نو وای چې موږ غواړو چې په اتلونکي محرم دورانه واقعي واغختلې او پیوړې رهبر او وسیګه. نو ما ویل چې ځینې وخت زما یو څه کېګم، ځینې وخت څنګه سره هم مخامخ کېګم او دا څنګه ما مایوسه کوي. کله کله وایم راځه خپل ژوند جوړ کړه، فقط خپل ژوند په اړه فکر وکړه، نور ارڅوک پوي خپل ژوند دی. بیا کله چې دوی تشویقونه راپزړ شي، کله چې دوی راته زنګ وهي، کله چې دوی زما پوښتنه ډیر کوي چې ولې دورانه نشته، د سیغورزې کې ولې خبرونه نشته، یا مثلا ولې اې دې کارونه زندنې شوې دي، بیا لکه تشویقیږم، لکه هغه د پیاوړتیا احساس راکه پیدا شي چې نه ته باید هر څومره که هر ځلې غورځېږي که اته ځلې غورځېږي نه هم ځل باید پورته شي.
محرم دورانه یې دا ټولې هیلې او ارمانونه ګور ته یوړل او نن په کابل کې د نننۍ انتحاري حملې قرباني شوه. دوستانو، په همدې سره د نننیو خبري مطالبو برخه پای ته رسو. ونیس پروګرام ته راځو. کور کلی پروگرام وړاندې کیږي.
کور کلی
جوړون کې مریم توخی.
سلامونه او نیک هیلی می ومنه، هیله دروغ او جوړ ووسی. درنو ریدونکو، آیا له کورنۍ سره یو ځای میله ځایو ته ځئ؟ که ځئ، له کومو ستونزو سره مخ کیږئ او د دغه ستونزو د حل لپاره باید څه وشي؟ دا هغه پوښتنې دي چې په نننۍ کور کلی خپرونه کې به درته ځواب شي. دا خپرونه ما مریم توخی جوړه کړې ده او فرشته مرسال به درته وړاندې کړي. درنوستانو، د مصروفه او لستونزو په ډاک ژوند کې کورنۍ تفریح او میلې ته ځانګړې اړتیا لري، لکه څنګه چې د جسم د روغتیا او سلامتیا لپاره خوراک او څښاک ته اړتیا ده. نو دا حتمي خبره ده چې د ذهن د ارامتیا او سلامتیا لپاره تفریح ته وخت بیل شي. په نوره نړۍ کې کورنۍ د میلې لپاره ځانګړی وخت او ځانګړي ځایونه لري، خو دا ډول میله ځایونه په افغانستان کې کم تر سترګو کیږي. نو ځکه ګڼې کورنۍ له میلو څخه بې برخې دي. موږ له دوو تنو څخه پوښتلي چې دوی په خپل ولایت کې میلې ته ځي که څنګه.
مسعود وحیدی هم د لغمان ولایت. په لغمان کې مشهور د میلې ځای د مهترلام بابا زیارت دی. بل د میلې ځای اوس په قلعه‌سراج باغ کې جوړ شوی ده. بیا د جمعې ورځ پنجشنبه درونټې ته هلته د ځوانانو پارک ورته وي. دلته مزاحمتونه ډېر وي. میله ځایونه چې څومره زیاتېږي، تفریحي پارکونه زیاتېږي، دا د روښانه راتلونکي لپاره ډېر ښه ده. ته سړی ځي آرام محیط کې یا فامیلي نه ځي.
په غزنی کې خو بدبختانه هلته د غزنی شاوخوا امنیتي حالات سم نه دي. نو عموما خلک چې کله وځي نو د زیارتو میرتو ته ځي. ښار شاوخوا زیارتونه دي او څو غونډیو ته وځي، خو هغه هم دومره شنې نه وي، خصوصا په دغه کې پسرلي کې.
د کابل اوسیدونکي فریده بیا وایي چې دوی کله ناکله میلې ته ځي خو مناسب ځای نشته.
کله ناکله زه فامیل سره بهر وځو، خو متاسفانه یا بدبختانه ووایم چې موږ په هیواد کې یا کابل ښار کې داسې میله ځایونه نشته دي چې هغه کورنۍ بیا خصوصا هغه کورنۍ چې ځان سره مېرمنې بوزي، پلونې ورسره بوزي، دا ځایونه متاسفانه کابل ښار کې نشته دي. ډېر کم دي. کوم پغمان خواته ځینې وخت خپلو کورنۍ سره تللي. یا دا نوي پارکونه چې جوړ شوي دي، ځاځي پارک ته هم کله ناکله ځو، خو ډېر نه. دلته د میلې د تګ فرهنګ نه دی نهادي نه شوی او خلک ورسره ستونزه لري په بل نظر ورته ګوري.
مسکا سیل چې د ننګرهار اوسیدونکي ده، ورنه پوښتو چې دوی له کورنۍ سره په میله ځي که څنګه. نوموړي وایي چې د کابل ښار سربیره د هیواد په ګڼو ولایتو کې د کورنۍ لپاره خوندي میله ځایونه نشته، نو ځکه له کورنۍ سره یو ځای نه ځي.
سم ځایونه نشته دي. پارکونه یا د ښځو دپاره د سم ځای نشته ده. نو نه کېږي چې لاړ شو. مزاحمتونه هم دي، امنیتي ستونزې هم دي. یو دفعه لاړو میلې ته همداسې فامیل سره زموږ سړیانو، نو زما خاوند هلته هلکانو پر ځای یو ګان شی ویلې جنګ شو، نامه خاطره نور پرېنښودلو وای. نور یو دوستانو کره ځو، نور یو خانه به مزاحمت دي خلکو، بل خانه به وایي چې هله چې تاریکې یي، هله چې جنګ شو، هله چې دا خبره ده. ډېر هم زړه په تنګ شي. بیا پټ لاړ شو، پټ راشو، که نن داسې نه کېږي. نور سړیان خو مګه نه بیو.
د کابل ښار بابر بڼ هغه میله ځای دی چې اکثره کورنۍ ورته په میله راځي. زموږ همکاره مریم توخی بابر بڼ ته ورغلې او له ځینو کورنیو سره غږېدلې ده.
دوستانه، اوس موږ په د بابر په باغ کې یو راغلې. دلته یوه کورنۍ ده، نو دوی سره به خبرې اترې ولرو چې څومره البته دوی راحته دي، وخت راځي نه راځي. نو ور بشو دی کورنۍ ته.
زما نوم رومل احمد زای دی. دې وخت کې خو هر ماشوم ته او ځوان ته او سپینګیرو ته دا مطرح ده چې باید په ژوند کې په هفته کې یو ورځ دوی تفریح ولري. دغه ځایونه ته شین ځایونه دي، خواه هم موسم ډېر ذهن ته هم ګټه رسوي، ځکه چې دوی بعضې ماشومان دي، ځوانان دي چې په درسونو کې ډېر بوخت وي، یا په پوهنتون کې یا په مکتب کې. هغه کولی شي په هفته کې یو ورځ داسې راشي ځانه لذت ویسي، دغه مغز ته، هغه عصبي رشتې چې دي، هغه ټول مکمل، هغه ته ډېر ګټه رسوي. دا ډېر ښه ښایسته ځای دی.
تاسو هر وخت راځئ ونه کې یو ورځ راځئ مینو ته که څنګه؟
واقعیت اوس خو وظیفه کې بوخت یم، خو په هفته کې یو ورځ مې ځان ته ټاکلی دی چې تاسو تفریح ته راوځم. ورځ تفریح ته راشم، ځکه یو ډېره ښه فضا لري، ډېر یو ښه ځای دی.
دوستان، دلته بیا هم بله کورنۍ ده، دوی هم میلې ته راغلي دي.
زما نوم دنیا خیبر ده، کابل اوسېدونکي.
څنګه اوس نن میلې ته راغلې؟ چهارشنبه ورځ ده.
نن شوق راغلی.
تاسو په اونۍ کې څو کار ته راځئ میلې ته؟
یا وره
خیلی نن د بابر بخت څنګه مو داز انتخاب
فضای آرام ده
نس مزایمتونه خو بنه کورنۍ ته مثلا خويند ته خصوصا ازین کورنۍ سره منګه مصیبه کړی غوی ول چې البته مزایمتونه تاسو خو داس مزایمتونه خو مونږ نیلی
درته درسته خو موږ د مزایمتونه نه دي
څه ویل لري ګران خويند ته
خويند ته دغه وینا داس آرام فضا درا دسی لذت دیوسی
کورکلی کورکلی د ازادي رادیو تعلیمي خبرونه د کورکلی په خبرونه کې د کورنۍ له حالاتو څخه ځان خبر کړي د خبرونه د هر پنځشنبه او جمعه پر ورځو د ازادي رادیو څخه خبريږي
ملزوینه باید کوم اسانتیا به ولري او د کابل ښار په بابر بند کې کوم اسانتیا وشته د پښتنې د همدغه ملزای رئیس احمد شاوردک ځوابوي
بابر باغ شنه آرام فضا لري چې د افغانستان د خلکو لپاره خصوصا د کابل خاریان او درن کورنۍ د لپاره ډیر آرام فضا لري او کوم مشکل نه لرو دی ام مسؤلیتي لحاظ د اذیت او آزار لحاظ څوک باید وګرځي چکر باید وي لذت باید یو فامیلی ساحه جدا ده اولا په باغ بابر کې مهمه خبره ده چې فامیلی ساحه موجوده درن کورنۍ چې غوړي ډیر مسؤونه وسی فامیلی ساحه ته د باغ خې اړخ